افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی رمضان بشر دوست مو هم میلمه دی. په دغو ټلیفون شمیرو کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ: 00420221120401. دا مو د واتساپ شمیره هم ده. که انټرنیټ لاسرسی لري نو په وړیا توګه کولی شئ چې راسره اړیکه ټینګه کړئ. بیا یې تکراروم: 00420221120401. د سکایپ لاري رادیو ټکی ازادي هم ادرس مو دی، کولی شئ چې راسره اړیکه ټینګه کړئ. د غرض د واتساپ په دې ټلیفون شمیره چې مخکې مې د ټلیفون یادونه وکړه، کولی شئ چې خپل پیغامونه هم راته پرېږدئ. د غرض د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې هم وکړه غوښتي وي په دې اړه خپل نظریات راسره شریکولی شئ. د خبرونې په یوې برخه کې به درته ولولو. بشر دوست صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه د تاسې د بلنه.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، لنن لاس میاشتې مخکې افغانستان کې یو ستر بدلون راغی. پخوانی جمهوری نظام چې تاسو یې د ولسی جرګې غړی وی نسکور شو، او طالبانو چې دغه نظام د نسکورولو لپاره مټې را بډوهلې وې په کابل کې واک ته ورسېدل. دغه تیرو لسو میاشتو کې د افغانستان د خلکو لپاره وضعیت تاسو څه ډول ارزوئ؟
د لوی خدای جل جلاله په نامه او د بېوزلو ولس په یاد، زه خو هیله لرم چې لومړیتوب ولس ته ورکوي، همدارنګه چې د کندهار نه یو هیوادوال خبرې وکړي. زه هم اوس خو د ولس په مس کې یم، د ولس سره یم، ولس یم، او غواړو چې لومړیتوب هغوی ته ورکړو. بیا په آخر که د تاسې اجازه وي، زه هم خپل نظر وړاندې کړم.
سمه ده، در سره موافق یاست؟ اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. مهرباني.
مهرباني. اول
غږ مو اوریدل
کیږي. سلام په وړاندې کولو سره نبی الله زابلای دا وخت له ایران خبرې کوم.
زابلای صاحب مهرباني.
کوم نوري صاحب وګوره، که چیرته موږ تاسو وګورو حقیقت به وایو، هغه شیبه هغه لحظه سی هر شیبه به موږ له جنگ له بمبار له چودنی له هغه څه سره چې به موږ مخامخ کیدو، لنیکه مرغه په دې لاس کاله کې مو هیڅ داسې یو ستونزه یعنی لدنی به مو یې خو نیوی پیساده پینزه نیوی پیساده بطللی ایلا بمینزه. خو داستی سهولت دا جنگ دا جگلی دا وام دا خطر پا بخش که سهولت را گره ده، خو تر چنگی بیا مشکلات هم دیر دی. اغا دا دینو مشکلات و یادوانه کولای شو، مثلا اوس کوا گورو زموج استاس پا افغانستان که تقریبا اتیا پیساده زوانان بیکار دی مخت پکتو، یعنی اتیا پیش پا مخکنه که دوره که څنګه څه کار وو، خو اوس دا فیصدي ډېره لوړه سوې ده. نو زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفاً مهرباني وکړئ. ځوانان پر تاسو حق لري، تاسو د دې پر دې خاوره اوس رهبران یاست، تاسو باید ځوانانو ته د کار سهولت همداس شان د معرفت په بخش کې، همداس شان د طب په بخش، د هر څه په بخش کې، د صحت په بخش کې باید تاسو کړنې څه نه څه مثبته نتیجه ورکړي. تاسو باید په دې بخش کې رغنده رول ولګوئ.
دا ستاسو نظر دی، تاسو هم ځوان یاست، تاسو په دغه لسو میاشتو موده کې څه شی له لاسه ورکړي او څه شی مو ترلاسه کړي دي؟
بله، ترلاسه کړي مو دا دي چې هیڅ هغه وخت چې زه به همیشه مثلا زه به په خپل افغانستان کې ګرځېدم، همیشه به له جنگ له ترخو خاطرو سره به مخامخ کېدم. هر ورځ مې ځوانان لیدلو، شهیدان هم له لاسه ورکول. هغه اوس هغه یو مثبت بدلون راغلی دی په ژوند کې، خو دا منفي تغیرات هم راغلي دي چې مخکې ما په
زابلای صاحب له عمومي خبرو کې تیر شو، ستاسو په خپل شخصي ژوند کې کوم تغیر راغلی دی؟
تغییر هم در غلی ده، منفی تغییر متاسفانه از ما په ژوند کې ذکر غلی ده. سی مخ کې ما په خپل افغانستان کې ډیر ښه کار درلود، یعنی ښه کار می هلته کوي، خو هغه کار می له لاس ورکړی. اوس ایران ته په سفر تللی، هم دلته پردی کشور کې په غلا کار کوم، یعنی قاچاقي راغلم
په پټه کار کوي. ډیره مننه زابلای صاحب زموږ دایمي اوریدونکو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای. بلې، ازادي رادیو ده مایکروفون. وعلیکم السلام، څوک او لکم زی؟
مېوند مله ننګرهار نه خبرې کوم، نورې صفخې ستونه خلی.
مننه کور ودان چې تماس مو سره ونیو، خبرونه مو حتمن اوریدلې. د کراشو دغه اصلي موضوع ته په دې لاسو میاشتو کې مو په شخصي ژوند کې څه بدلون راغلی؟
بالکل ورور، دیواز زمانہ چې زما سمره ملګری دي، دوستان دي، ټول دغه یوازنه مشکل خو چې عام دي، دغه اقتصادي ستونزې دي، او دغه ځوانان هم کړیږي، مشران هم کړیږي، فامیلونه هم کړیږي، هغه کارونه چې هغوی مخکې په لاس کې لاره لاغه نه شي کولای، خپل اولادونه ته نفقه نه شي برابرولی. دا موږ منو چې په داس میاشت کې یو څه امنیت به راغلی، خو د امنیت څخه خلک د ذاتي مشکلاتو سره مخ کړي، په هغه امنیتۍ باندې هغوی خوشحاله وو، ځکه چې په لاس باندې خو ماړه وو پوه شو. نو اوس داسې حالاتو سره خلک مخ دي چې خپل اولادونه خرڅوي، امارت هغه خپل جیبونه ډکوي، د هغه تیر دولت نه دوه ګوتې سیوا دي پوه شوې، په خولې لا اله الا الله ده، او نور حقیقت او منځ کې بیا بل شی ده.
اوریدونکو سره مو ارتباط لکه چې قطع شو. بلې، بل اوریدونکو دې مهرباني، بشر دوست تاسو د دوی نظریات واوري، ورسره تاسو ته تر واخلو. بلې، بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولای.
سلامونه امينه احترامات.
وعليكم السلام، څوک او لکم زی؟
جاوید صافی د کونل لمیړ کنه ونه
نورې صاحب. صافی صاحب، خبرونه ته خره غلاست، تاسو په ژوند کې کوم بدلون راغلی دی یا کوم نو یو ستوند سره مخامخ شوی یا؟
بله نوری صاحب، په دغه لس میاشتنی بدلون کې چې نوی حکومت من سره راغلی دی، زمونږ په ژوند کې خورا زیات بدلون راغلی. ورسره مخکې مې وظیفې درلودې، په دولت کې کار کوو، خپلې وظیفې مو ترلاسه
کړې. څه کار مو کوو مخکېنی نظام کې؟
نوری صاحب، زه په نظامي برخه کې وم، او په نظامی برخه کې مې به ملکی برخه درلودله. نو هغه داخلي جرل زمونږ هغه وظیفې مجدلا سور کړي، تقریبا یوازې زنه، بلکې زمونږ کور څلور غړي نور هم همداسې برخه خلک سره مخامخ دي. او بل هغه دار نوري صاحب چې د کور هغه نجونې پیغلې خويندې مې ورېرې مې وي، دوی به للې پانتونو ته مکتبو ته هغه هم د زده کړو څخه برخه دغه شو ده.
بله، تاسو څه ډول گزاره کوي چې تاسو د کورنۍ څلور غړي چې ماشر یا تنخواه مو درلودلې، اوس څه ډول گزاره کوي؟ په خپل پټي باندې گزاره کوي؟ یو څه لري هلته؟
نوریاس نوری صاحب، موږ په خار کې اوسېږو، دلته پټیم دلرو، خو بس هغه څه چې لرل کم سپما چې مې کړی و، دغه نه مو خرچ خوراک د کور برابر و. خو جون کې دونه تغییر راغلی دی نوری صاحب، چې مخکې مو یو خ غذا تیاره ولا یو خ دغه برابر سپلای بور جما نو سپډیر کوم باندې گزاره کوم، خپل ژوند وخت ورو کار روزګار پیدا شي، او ډیر مې هغه مو سره کوم. خو په ټوله کې درته ویل مې ډیر منفي تاثیر کړی دی، نوې پیسې د زمو په ژوند
باندې. رمضان بشر دوست، تاسو پیژنې یو خیرخواست سړی دی، اوس هم له بېوزلو خلکو سره مرسته کوي، او په تیر نظام کې هم تر ډیره انتقادي لحنی درلوده، او په ناخوالو باندې تل بربند انتقادونه کړي دي. بشر دوست صاحب، نه کوم پوښتنه لري؟
بشر دوست صاحب، خو زه ډېر پخوانه تعقیبوم، د دې مرکې د دغه انتقادونه مې ټوله اورېدلي دي همیشه لپاره. واقعا یو داسې افغان چې هغه بشر دوست دی، بشر دوست صاحب دی، په ټول افغانستان کې زه فکر کوم چې داسې به په دې اوسنۍ کابینه کې، په دې اوسنیو خلکو کې د پشانه پاک سړی نه وي. نو زما د پیلي حکومت نه دا غوښتنه ده چې بشر دوست صاحب چې په کار پوه سړی دی، په اقتصاد هم پوه دی، په سیاست هم پوه دی، داسې یو بس داسې یو پوزیشن ورته ورکړي، ترڅو د دې د وړتیانو او د دې د استعداد نه دغه دولت استفاده وکړي، او خلکو ته د کار فرصت برابر شي. نوري صاحب، یو خبره مې بل یادونه کوله چې زما پلار په خپل هغه د تیر نظام نه متقاعد سرنوال دی، څلور څلوېښت کاله دولتونو ته خدمت کړی دی، خو یو کال د تیر دولت هغه ته تقاعد نه دی ورکړی، او دا یو کال تقریبا دا وشو. نو که چیرته دا زمونږ د وظیفې کار وونه شي، زمونږ پلار ته دغه تقاوت ورکړل شي، نو دې سره به زمونږ د کورنۍ ټوله اقتصادي ستونزې چې دي هغه به مسره.
مننه مننه کور ودان صفای صاحب، ستونزې ډېرې زیاتې دي، تماس مو نیو کور ودان. بلې دې مایکروفون ستاسو، خبرونه ده. قدر منو اوریدونکو، نن پر دې خبرې کوو چې لنن لس میاشتې مخکې طالبان کابل ته راننوتل، واکې ترلاسه کړل. په دې تېرو لس میاشتو کې څه بدلونونه ستاسو په ژوند کې راغلي دي؟ د افغانستان په سطح پخوانی جمهوري نظام خو نسکور شو، خو یوه عمده ستونزه چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخامخ دي، هغه اقتصادي ستونزې دي. بشر دوست صاحب، مخکې له دې چې نور اوریدونکي راواخلو، زموږ د درې اوریدونکو تبصرې مو واورېدې، غواړم چې ستاسو نظر پرې واخلم او پوښتنه که داسې مطرح کړم چې یو وخت چې په دې تېرو شلو کلونو کې، په هغه وختونو کې چې په افغانستان کې جنگ جګړې ډېرې زیاتې وې، افغانستان کې ناامني ډېره زیاته وه، موږ له اکثرو افغانانو داسې اوریدل چې خیر امنیت دی وي، خو یوه مړۍ ډوډۍ که راته ورسیږي په وچه ډوډۍ به هم ګزاره کوو. فکر کوي چې اوس افغانستان چې هغسې یو څه نسبي امن دی، آیا خلکو هم داسې تمه کوله چې باید همداسې یو وضعیت وي په تېره بیا د اقتصادي پلوه؟
بیا هم دلو خدای جل جلاله په نامه او د افغانستان د بېوزلو ولس په یاد او د سلامونو ټولو اوریدونکو ته ډېره مننه د تاسې د بلنه. دا هیوادوالو چې خبرې وکړ، زه خو په دې باور یم چې یو هنداره د افغانستان د ننوي ولس خبره وو په لنډ ټوکه، ځکه چې تر هغه ځای چې زه په جریان یم او د ولس سره یم، دوی وایي چې امنیت ډېر ښه شوی دی. ستونزه په ټول ولایتونه پرته له پنجشیر چې زه ډېر معلومات نه لرم، او د اندراب کې دا دوه درې یو ولایت او درې ولسوالیګانو متناقض معلومات او خبرونه خپره کیږي. دا نور افغانانو چې زی دا درې دېرش ولایتونه او خبرې کوي، دوی ماته وایي چې هیڅ ستونزه نه ده، په لس بجې موږ کولی شو د شپې حرکت وکړو، هیڅوک نه ده، هیڅ پاټک په لاره کې نه ده، هیڅ غل په لاره کې نه ده، هیڅ زورګوی په لاره کې نه ده. او بله مثلا همدارنګه چې وادوالو ویل چې په دا شل کاله خو شاوخوا هر ورځ په افغانستان کې شاوخوا 1500-1600 افغانانو وژل کېدل، طالبانو وژل کېدل، عسکر وژل کېدل، او همدارنګه بېګنا خلکو وژل کېدل، دی خارجانو لخوا، دی طالبان لخوا، او همدارنګه دی افغانستان دی امنیت، دی اردو، پولیس او عمومي امنیت ریاست لخوا، او همدارنګه دی زینو زورواکانو چې هغه وخت واقعا دی فرعون وو، ځمکه غصب کول، تجاوز کول، په ناموس کې تجاوز کول، خلکو چې مخالفت کول دوی وژل. اوس په دا اړخه پرته له یو ولایت او څو ولسوالۍ چې هلته زه موثق خبر نه لرم، ځینې خبرونه خپره کیږي، زه چې د ځینو دوستانو چې هلته ژوند کوي خبر ماته زنګ وهي، هغوی خو وایي چې دومره غټه خبره نشته، خبره شته اما دومره غټه خبره نشته. بیا ځینو طالبان چې په کوڅه او سړک کې وینو چې ما پیژني، بیا د هغوی سره چې خبرې کوو، هغوی وایي چې نه، ده یو فیسبوکی جګړه ده. نور په کابل کې په ولایتونه د ستونزه حل شوې دي، په خواله بده مرغه په کابل کې په ورځ کې یو یا دوه انتحاري حداقل وو، خو ځینې وایي چې خود طالبان وو، یوازې طالبان نه وو، هم نه وو، ځکه چې هغه وخت خبرونه دا و چې شل تروریستي ګروپ په افغانستان کې فعالیت لري، دا د روشنایی جنبش یا رستاخیز، دوی خو هغه وخت مستقیم حکومت متحمل کړي چې دوی دا انتحاري کړی دي. امنیت کې نه نوي فساد هم موږ کولی شو چې وایو چې دا ستونزه حل شوې دي، یا پنځه نوي پسلو، اما پنځه نوي پسلو یا نه نوي پسلو اقتصادي ستونزه ډېره شوې دي. ځینو افغانانو بالکل خپل دنده د لاسه ورکړی دي، په خصوصي سکتور چې کار کول، یا په دولتي چې سیګار ویل چې شاوخوا 15,000 افغانانو خپل معاش د لاسه ورکړی دي. د امنیتي ځواکونو چې وو، پولیس، عسکر، عوامدارګه دي، عمومي ریاست، عادي خلکو، د جنرالانو، مارشالانو، د هغوی خو دنده د لاسه ورکړی دي، اما په میلیونونه ډالر هغوی پیسې او ذخیره لري. بله ستونزه دا ده چې دوی دا تقاوتونه نه ورکوي. لومړی ځل چې دوی ویل چې دا حرام ده، بیا اوس ماته ویل چې ځینو افغانانو په محکمه کې شکایت کړی وو او محکمه هلته حکم کړی وو چې دا حرام نه ده، ځکه چې دوی د معاش نه دا پیسې هر میاشت ګرځول شوی دي که دوی دا ګټې چې حکومت په دا تقاوت مرسته کول، که تاسو مرسته نه کوئ حداقل دا معاش چې لس افغانۍ په میاشت کې د یو سړی نه اخیستلی یاست دا حساب وکړئ، دا لس افغانۍ یو کال دولس میاشت کېږي او یو سل و شل که زه اشتباه نه کوم کېږي، دا ټول محاسبه وکړئ دوی ورکوي. اوس ځینې خبرونه وایي چې دوی منلی دي چې تقاوت ورکوي، ما تر اوسه یو تقاوت یو سړی ته ترغځی چې زه په جریان هم نه دي ورکړی. ډېرو افغانانو چې دېرش کاله څلوېښت کاله په د حکومت کې حتی د ملا عمر د حکومت تر لاندې دوی پنځه کاله یا څلور کاله خدمت وکړی، دوی چې سپین ږیري هم ده یوازې هم ده په کور کې د دوی زوی زامن تللی دي یا په خارج کې دي، په ایران پاکستان هلته هم دومره پیسې نه شته چې دوی ولیږي، یا وعده کړی دي خپله ستونزه لري دوی اویا کلن ده شپېته کلن ده، هر وخت چې زه وینم ډېر غټ ستونزه ده. اوس دوی یوازې په کور کې ده، بله د بیکاري هېڅ کار تر اوسه دوی ایجاد کړی نه ده، هېڅ یو اقتصادي پروژه دوی تر اوسه عملي کړی نه ده. ځینې پروژې دوی خبرې کوي چې دا لار جوړ کړو دا شام خود دا کار نه ده. دا بله ستونزه چې ده ځینو ماشونه په وخت نه ورکوي، ځینو ماشونه شته دوی ورکوي، حتی د خپل مجاهدینو چې په امنیت کې په پولیس کورنۍ چار وزارت یا دفاع وزارت کار کوي چې هره ورځ وینم، ځینو ماته وایي چې اوس په یو درې څلور ورځې د مخه ځینو ماته وویل چې ماشونه ورکول شوي دي، اما ځینو تر اوسه ماشونه نه دي ورکول شوي دي. دوی د معلولینو د شهداو د معلولینو د شهدا او د بازماندگان او هم د تیر رژیم او هم د خپل معلولینو او د شهدا او د بازماندگان ته هیڅ کوم مرسته نه کوي، کوم معاش نه دي ټاکلی، د بیلګې په توګه نرخونه ډېر جګ شوی دی، هیڅ د باور وړ نه ده. پرون یو کیلو سیر پیاز و کچالو مې پوښتنه وکړه او ماته وویل چې یو سلو شپېته افغانۍ ده، بیا نن په دا کوڅه کې پوښتنه مې وکړ یو سلو شل افغانۍ ویل نرخونه
دومرهتفاوت
شته دي یو ورځ او یو ساعت.
بشر دوست مننه کور ودان د افغانستان له افغانستان سره په تیرو لسو میاشتو کې د نړیوالو بشری مرستې د بیوزلو خلکو سره وشوي، د مرستې وسم روان دي، ځینې انتقادونه هم شته چې دغه مرستې آیا سمې هغه مستحق کسانو ته ورکول کیږي که نه ورکول کیږي، تاسو هم چې د ځینو خیراندیشو کسانو لخوا مرسته شوي په بیوزلو خلکو باندې وشي، ستاسو نظر هم په دې ارتباط باندې غواړم وروسته واخلم. خو یوه پوښتنه چې د تاسو په تیر جمهوري نظام کې کله چې د ولسي جرګې غړي وي نو تل مو دا خبره کوله چې باید د ولسي جرګې غړی د ملت خدمتګار واوسیږي، که راسو دې مسلې ته قدرت رسیدل به ساده وي، خو آیا د خلکو رضایت حاصلول ستاسو په نظر ستونزمن نه دی؟ د خلکو د ستونزو ته رسیدګي، د خلکو د خېټه مړول، آیا په دې کې طالبان تاسو څه فکر کوئ چې پاتې راغلي؟ که نړیوالې ټولنې په طالبانو باندې ځینې بندیزونه لګولي، من جمله اقتصادي بندیزونه، خو یو تعامل ته هم پکار ده، یوه لاره باید ورسره ونیسي، ځکه چې د ملت په خاطر باندې باید دوی ځینې مسایل ومني، که څنګه؟
زه خو په دې باور یم تر هغه ځایه چې د افغانستان سیاسي تاریخ مې لوستلی دی، تر ټولو هغه خلکو چې په افغانستان کې په ځواک رسیږي، که د شاهي دوره وو، که د جمهوریت وو، دیموکراتیک جمهوریت وو، جهادي وو، اماراتي وو، اوس دیموکراسي شو، بیا اوس هم بیا اماراتي راغلی دی، دوی هیڅ وخت باور نه لري چې دوی د خلکو د ولوس غلام ده او د ولوس د رضایت لپاره کار باید وکړي، ځکه چې دوی په دې باور ده سل په سلو چې ولوس موږ ته ځواک نه ورکوي، ولوس موږ ته هم د ځواک نه نشي کولی چې لرې کړي. له بده مرغه دا یو واقعیت هم ده چې د افغانستان ولوس هغه وخت یو چانس هم درلود، دوی د خپل چانس نه ګټې وانخیستل، خپل رای د یو چاشت پلو چلو لپاره خرڅول یا د سل ډالرو دپاره خرڅول، د بېلګې په توګه یا د قوم، مذهب، ژبې، سیمې، غرور، خور د معیارونو په بنسټ رای ورکول، د دې دپاره چې د افغانستان مشرانو اوس او پخوا هیڅ وخت د دوی هلې ځلې دا نه و او دا نه ده چې د ولس رضایت دوی باید په لاس راوړي، د ولس ملاتړ باید دوی په لاس راوړي. اوس دا هم ستونزه ده، له بده مرغه د دوی چلند د ولس سره د پخوانی حکومتونو د چلند سره ډېر توپیر نه لري، ځکه چې په هغه معنی چې هغوی ژوند کول دوی هم ژوند کوي، هغه لاند کروزرونه چې د هغوی سره و د دوی سره هم ده له بده مرغه، او حتی له بده مرغه دوی خپل معاشونه د کی وټاکل تعین وکړ، او د ولس معاش د مامورینو، ښوونکو، اجیرانو معاشونه 5000 وزر افغانۍ، د خپل جګپور مقاماتو معاشونه 1,90,000 افغانۍ، د بیرګې په توګه غوښتنې مو په پارلمان کې څو ځله د پخوانۍ د جمهوریت په اصطلاح د جګپور مقاماتو سره په دعوا او جنجال کوم، هغوی ویل چې ما پیسې نشته، دوی هم وایي پیسې نشته. خو بیا ما هغه وخت ما ویل چې پیسې شته چې تا 3,00,000 یا 15,00,000 د غین دپاره او 3,00,000 د هین دپاره او 1,50,000 د وزیرانو او 1,50,000 د وکیلانو او د معلمین سره. خو دوی هم اوس له بده مرغه 6 معاشونه د جګپور و طالبانو دپاره
بشر دوست صاحب، یعنی تاسو وایئ چې د افغانستان واکمنان د ولس په غم کې نه دي. خیر، دغه بیا به هم په همدې خبرې وکړو، خو اوریدونکو ډېر ټلیفونونه کوي، تاسو د اوریدونکو نظرونه واورئ، بیا به ستاسو تبصره واخلو. بلې قدرمنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. نن پر دې خبرې کوو چې لنن لس میاشتې مخکې طالبان بیا واک ته ورسېدل، په دې لسو میاشتو کې ستاسو په شخصي ژوند کې څه بدلون راغلی؟ مهرباني ځان راوپېژنئ. اوریدونکی دی، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
نوري صاحب تاسو سلام، او د میلمه په شمول ټولو اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړي کا کې لغمان.
همدرد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رمضان بشر دوست پېژنئ، زموږ میلمه دی. مهرباني لنډ نظر ورکړئ.
زما هم دغه نظر ده چې ډېر مثبت بدلون هم راغلی ده. ورته لیدلی ده، لکه همدغه اوریدونکو مو ویلې چې جنګ ده او دغه زورواکي ختمه شوه. که نه بې ځایه زورواکي به دولت به خلکو شخصي استعمال او ناجایزه پیدا بهتي اخیستله. فساد ورک شو، که نه رشوت دغه هېڅ شی هم نشته. نشهیي توکي ډېر کم شوي دي، مونږ یې وینو. خو دغه قیمتي زیاته شوې ده او دغه جنکیانو مکتبونه بند دي، نو دغه د اندېښنې خبره ده. باید دغې ته کار وشي او ټول دا یو هغه وګڼي، کنه یو کمی وګڼي او دا
هم ده. صاحب مننه کور ودان چې نور اوریدونکو ته ور ورسیږي. تاسو خو زموږ دایمي اوریدونکو یاست. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او څوک او لکم زموږ تماس نیولی.
سلام محمد نوري صاحب، تاسو بشر دوست.
بلې، بل اوریدونکو دی، اوریدونکو مقطع شو. مهرباني، څوک او لکم زموږ تماس نیولی؟ د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ازادي رادیو ده. مهرباني.
سلام نوري صاحب، شاید خیره.
مننه، څوک او لکم زموږ تماس نیولی؟
زلمن ولادت گریش ولسواری سمې تماس نیولې. نوري صاحب، د ټول افغانان ته مبارکي وایو. اوریا
د څه مبارکي ورکوي تاسو؟
دغه مبارکي ورکو چې په آرام مژوند کړی دی، چې دغه طالبان وخت نو لسمه میاشت راتولې.
بله،
روزمات موږ په قرار نه دی کړی. نوري صاحب،
ها دا خو یو موضوع شوله. هغه اوس چې روزمات کوي، په دسترخوان مو کافی خواړه شته؟
و سن نوري صاحب، چې څورته کې لا دا حال مقبول دی.
ها، ایا تاسو له اوسنی وضعیت راضی یاست؟ په دې تیر لسو میاشتو کې له وضعیت راضی یاست؟ لکه کوم اړخ له امنیت په دې امنیت له پلوه یوازې او کله نور اړخونه هم؟
د امنیت دغه څه ډېر راضی و. په دغه لسو میاشتو کې په یلمن کې خالی او ساکم چانه دی، خالی
او بل
باندې ونه ساک نه سپایڅه واته کې وتی.
په شخصي ژوند کې اقتصادي ستونزې سره مخامخ شوی یاست؟ یا د شاوخوا کورنۍ غړي یا نور د کلی اوسیدونکو اطراف؟
و دغه سره مخ دا و ته لاند ز خپل ځان د نورې سره چې اته لا کړو پی دا و سره ما باندې دي.
د څه لپاره مو قرض کړی دی پور کړی دا پیسې بالے من رمضان بشر دوست نہ کوم پختنه لري
داغه صدا پختنه لري چې داغه وس مر سو کو او داغه د دوه نسین سره خو وس مخ خو ارامي راغله د ارامي مسل پسل قبول ده چې ورته کې نن داغه مقبول ده من در خو وس پای چې د پای مو سي سم ګورو
من نه کور ودان په دې باندې به بشر دوست برنا واچوي چې بل اخر وس خلق باید څه وکي کور ودان بل اوریدونکو دې مهرباني ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولې بشر دوست دغه خخ پختنه ده چې وس خو دغه سیستم سره مخامخ دي د وترو لارې څه ده دا بیا تاسو سره یاداشت کړئ مهرباني ځان راو پیژنې لکم زمو تماس نیولې
السلام علیکم محترم نوري صاحب سلامونه ونی کې تاسو ته محترم رمضان بشر دوست او جزایر رادیو ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه ونی کې لولاندې کوم کشمیر خان زرملوالم د خیبر پښتونخوا نه عارفور نه اړیکه نیولې حالن سپین آنلاین کوم ډیر پاتې شو منه
زرملوال صاحب تاسو غک ټول پیژنې لاند کړ رڼا واچوي سينور اوریدونکو ته موار ورکو زمونږ هر خبرونه ته تاسو ټلیفون کوي مهرباني
تاسو ویلې څنګه خبر مې لبد ونه اوریدل
مالی تاسو زموږ دایمي همکار یاست اوریدونکو لاند ک مهرباني نظر ورکړئ مهرباني
بس لاند نظر بدا ورکم په نظام شته خپل خو زه ډیر خوشاله یم چې زه کس ډیر مشکلات واغونه خدای اخلاص کو نو بشر دوت صاحب نه می دا لاند پښتنه د افغانستان کې فرار لاره اختیار کړه آیا دا د خې اقدام وکړ او بد اقدام وکړ آیا د دوی په دار پات شي او د ولو توکنه دا غوړند پښتنه مې
مننه کور ودان بشر دوست پښتنه یاداشت کوي یو بل اوریدونکو دی واتساپ لاره تماس نیولای څو کول کوم زمو تماس نیولای بلې ازادي رادیو ده بلې مهرباني دی مایکروفون تاسو خبرونه دی ازادي رادیو اوري ازادي رادیو هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 ته فهم صافا وځي اوریدل شي د ټلیفون لاره یو اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې یو کوم زی
تاسو ته سلام لرم ډاکټر صاحب بشر دوست او ټول اوریدم کو ته کولای شم فارسی وګورم چې زما پښتو ویل ښه ده انګلیسي سره ګرځي
مهرباني
شما لطف میکنید ما ډاکټر صاحب هم سلام میرسونم به همه ما از ډاکټر صاحب یک سوال میکنم که سیستم قبلی قسمی که ما و شما میخواییم سیستم فاسد بوده و در اون اداره فاسد یک اداری هم برام مبارزه با فساد اداری وجود داشت دینمی مفتیدین خود از اینا در اونجا دوستیه داشتن یک اداره خاص بود با چقدر دوستیه و تشکیل اینا دینمی مفتیدین دوباره بر میگردن نظر تخصصی دکتر سر چی است که باقی مردم چی گونه برخورد شد بر از اینکه نسل های آینده پند بگیره دیگر ها درس بگیرن دیگر فساد تکرار نشه اینا چقدر فاسد هستن چقدر جفای در مورد اینا وجود داره که چقدر کشورها اینا خانه و دارایی دارن حالا قسمی که ما شما میفهمیم گپ به درازان رسه وقتی که طالب ها آمدن زندان ها رها کردن که در اون شامل از زندانیا بعد علاوه طالب ها مفسدین و دزدا و مردم های داعش هم بودن حالا کار دیگه هم که اینا میکنن که اینا دوباره میان از نگاه تخصصی بگویند که با اینا چی گونه برخورد صورت بگیره که ملت راضی شود و آینده تکرار نشود تاریخ شاهد یک قضاوت نیک در برابر مفسدین باشد تشکر وقت خوش براتون
میخوام مننه کور ودان بشر دوست صاحب من پختنه واوریدله یاداش کړی به موی بشر دوست صاحب بل اوریدون که هم راخلو مهرباني څوک کول کوم زمو تماس نیولای ازادي رادیو ده
سلامونه نور صاحب تاسو خالي بشر دوست صاحب او ټول اوریدون په تا حکمل یم له پکتیاں امریکا نیولې
حکمل صاحب خبرونه ته خره غلاس خبرونه متر اوس اوریدل د اتمن تعقیب کړي مو د ډیر تفصيلي وشو لې تاسو څه ډول ارزوي تاسو په شخصي ژوند کې څه بدلون راغلی ستر یا څه ستونزې سره مخامخ شوی یاست چې په تیر جمهوری نظام کې نه وي ور سره مخامخ
بلې نور صاحب ستونزې خډيري دي خو زبې د یو یا دونه کوم غدا چې دغه او طالبان یا خلک وایي چې امنیت ښه شوی ده نو د امنیت موضوع خو داسې ده چې د جګړه هم مخکې دوه جهتونه وو اوس یو جهت واک ته ورسېده او بل له منځه لاړه نو جګړه خو د دې وجې نه درېدلې ده بله خبره دغه ده چې دا ستونزې خو بیخي زیاتې دي چې د هر افغان په ژوند کې ستونزې له حد نه زیاتې دي قیمتي راغلې دی د توکو بیې لوړې شوې دي همداسې روغتیایي برخه کې، همداسې په د تعلیم په برخه کې، خصوصا د نجونو ستونزې بیخي زیاتې دي، خلکو ته مشکلات زیات دي، او خلک نور د دې ستونزو
یو خو عمومي ستونزې دي. یو خپله کولی شئ چې راته ووایئ چې په دې لسو میاشتو کې تاسو کوم بریا یا کوم نوي فرصتونه د پیشرفت یا د پرمختګ لیدلی دي، یا مو یا خپله څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
بس مخ داسې مخکې داسې علاقې کې وو چې هغلته د حکومت حاکمیت زیات نه و، اوس هم هغلته یو کلیوالي سیمو کې یو، او بیا هم ستونزې دلته زیاتې شوې، ځکه چې موږ کوم کاروبارونه کول هغه مخکې یو څه ښه و، اوس ډېر ټکني شوي دي، او کاروبار بیخي په ټپه درېدلی، کاروبار هم نشته، او نور هم داسې ټول خلک دي.
بله،
او بل دغه بشردو صاحب چې دی، دغه نږدې یوه پوښتنه لرم، هغه ده چې دای اوس کومه دنده لري او کنه، او کنی لري، ولې دای نن تنه کوي؟ دا خو ډیر مخلص سړی دی، دا خو ډیر یو ښه سړی دی، ځکه چې موږ له نږدې نه دی لیدلی، خو د رسنیو له لارې نه پیژنو. ډیر مخلص سړی دی، وطن ته ژمن سړی دی، وفادار سړی دی، او دای ولې دنده نه اخلي؟ او کنه نه وي
که څوک دنده
ورکړي،
وړاندیز به نه وي کړی. اکمل صاحب مننه. کور ودان دا به وروستی اورېدونکی وي، اورېدونکو ډیر زیات شو. بشردو صاحب ولې وایي دنده نه اخلي؟ دا ښه پوښتنه ده. څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟ بله، وعلیکم السلام. څوک او له کوم ځای؟
سلام جناب بشردو صاحب، ډېر سلامونه کوو. دا یو ډېر مخلص سړی او ښه سړی ده، او بل خبره دا ده چې په مجموع کې په دغه لس میاشتو کې صاحب د بېکاري نه او دربدري نه نوټ شیخ والا کا څوک لیدلی نو اوس مونږ څه وایو؟ د خپل مخکې ورور ویلی چې مبارک دي ټولو ته، چې څنګه امنیت وکړه څنګه تا باندې خو امنیت د خلکو سرونه چې پرې شوي بې موجود، دغه بس مبارکي ورکړي خلکو.
بله،
نور وخت هم نه دي. دا بشردو صاحب فعلاً چېرته او کوم وظیفه کا لري که نه لري؟ او بیا هم ورته ډېر دې سلامونه کوم. دا د ټول افغانستان یو محبوب او ګران شخص ده. السلام علیکم.
کور ودان چې تماس مو نیو، بلې قدر منور دونکو د څو شیبو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوي. ځینې پوښتنې مطرح شوې دي له خپل بشر دوست صاحب نه، او ځینو اورېدونکو زموږ ځینې نظرونه ورکړي دي، چې بیا هم اړتیا ده چې په دې باندې بشر دوست صاحب نظر ورکړي. بشر دوست صاحب مهرباني،
وخت لږ ده. په ډېر لنډ وخت کې لومړی ټکټ دا ده چې دوی یو نن مې دي روسي د ولسمشر ځانګړی استازي کامبلوف د افغانستان لپاره هغه یو کنفرانس ورکړی دي، یو خبرې اترې کړي دي. هغه ویلي دي چې امکان لري چې موږ د طالبان امارت په رسمیت وپېژنو، چې بعد زموږ بهرنیو چارو وزارت دا سلا پوتین ته ورکړی دي، او دا یو ټیکه ځینې نور هیوادونه هم په عملي توګه دوی په رسمیت پیژندلی دي. حتی امریکایانو اعلان کړی دي چې موږ د هر خلکو چې دوی سره جګړه کوي د هغوی ملاتړ نه کوو. دومه ټیکه دا ده چې ډېر مرستې دلته میلیونونه ډالر مرسته راغلي دي، 800 میلیون ډالره تر اوسه د افغانستان د مرکزي بانک له لارې د مرستې په توګه دلته راغلی دي، او د افغانستان مرکزي بانک ویاند ویلی دي چې دا پیسې موږ د افغانستان بین المللي بانک ته انتقال کړی یو. دا شپږ وم میاشت کېږي چې کسوري مرستې راځي، 2.5 میلیون ډالر یو ځل وار په وار راځي، اما تر اوسه موږ هیڅ په جریات نه یو چې دا 900 او 800 ډالره چیرته مصرف شوي دي، د چا لخوا مصرف شوي دي؟ دا د افغانستان بین المللي بانک چې دی غزنفر بانک داستان تکرار نشي چې میلیونونه ډالر هغه د مرستې د بین المللي ټولنې مرستې چې د هغه لار راغلی وو د غین په وخت کې د غین هغه وخوړل. یو ول چې موږ 2 میلیارد موږ اولس میلیون افغانانو سره نقدي او جنسي مرستې کړی یو، اما په همدا وخت وایي چې د افغانانو بېوزلو کچه ډېر شوی دي. اوس د دوی نه باید پوښتنه وشي چې ولې تاسو وایئ چې ځینې وایي 2 میلیارد ډالر دوی مصرف کړي؟ د دوی نه باید پوښتنه وشي چې دا واقعا په شفاف توګه مصرف کیږي، دا پیسې واقعا مصرف کیږي؟ که د 3 تریلیون ډالر چې په شل کاله د یو غینو قرضې په وخت کې راغی، سلور غل په خپل جیب کې واچول، که رسنۍ موږ وګورو شاوخوا درې څلور میلیارد ډالر بین المللي ټولنې هم ژمنه کړې دي چې دوی سره مرسته وشي. دا دوی باید په دا اړخه بله مسله دا ده چې ګدایي کاسې باید موږ بند کړو. افغانستان دومره عایدات لري، د ګمرک عایدات، همدارنګه د مخابراتونو عایدات، د خصوصي سکتور عایدات، د ګاز امپراتورانو، د تیل امپراتورانو چې یوازې دوی مالی واخلي او فساد ورک شي، زه په دې باور یم چې دوی کولی شي چې د ګدایي کاسې بالکل قطع کړي، کار وکړي. د حال لارې کم وخت لرو، وخت شته که
بله مهرباني که په حال لارې باندې وغږیږي. او یو بل دوست چې ټلیفون کړی و، هغه دا چې پخواني چارواکي اوس بیرته افغانستان ته راګرځي، یو شمېر یې د ده په وینا په فساد ککړ او دوی راځي بیرته، څه ډول برخورد باید وسي ورسره؟
لومړی د حل لاره، اساسي د حل لاره چې واقعا کولی شي چې د افغانستان ستونزه حل کړي، دا دوی باید په سیاست کې همدارنګه چې دوی ادعا کوي، خو عین غینه هم ادعا کوله او په ځانګړې توګه اشرفغني چې عمري حکومت لري، دوی باید په وزارتونو متخصص، متقی، متحد او زلسو افغانانو ته چانس ورکی.
همدغه بشردوست صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو نه وکم، زموږ ورور حقمل هم دا پوښتنه مطرح کړې و چې بشردوست صاحب ولې دنده نه اخلي، که تاسو ته دغه چیرې د دندې وړاندیز وشي خپله غواړئ؟
دنده د څه دپاره؟ بله اساسي زه کولی شم چې دا کار وکړم هغه وخت چې لومړی دا ګامونه دوی جکي لانډ کروزرونه باید بند شي، غټ غټ ماشونه د وزیرانو، جکتور مقاماتو، د رئیس الوزراو، د دا خلکو بند شي، په معنی دوی باید ژوند ونه کړي او په افغانستان په حکومت کې یو اساسي بدلون راشي. د افغانستان حکومت ساختار باید یو سل اتیا درجه بدلون راشي. اوس موږ څلور وزارتونه لرو چې ټول یو دنده لري، او چې یو نه په پارلمان پوښتنه وکړ چې ولې دا کار نه دی کړی، هغه ویل چې دا د ما دنده نه ده، د فلانۍ وزارت دنده ده. دوی په هماغه وزارتونه تللی دی، یو سړی یاته سرپرست وزیر مقرر کړی دی. موږ باید د دولس یا څوارلس وزارتونه، ډېر وزارتونه ونه لرو. موږ باید یو سیاسي ساختار کې اساسي بدلون راوړو. که چیرې واقعا زه په دې باور راشم، اعتماد وکړم چې دوی د چوپال د افغانستان د خدمت دپاره، د ولس د خدمت دپاره راغلی دي، اوس زه په دې باور چې دوی واقعا دلته راغلی دي چې د افغانستان د ولس دپاره خدمت وکړي یا حکومت وکړي. په شعار خو هر څوک وایي، دوی باید ځینو ګامونه ته د خپل مجاهدینو دپاره دوی واخلي، د مولوي صاحبانو دپاره دوی واخلي، یا د خپل د شهدا او د بازماندگانو دپاره دوی واخلي. دا لانډ کروزرونه غټ غټ ماشونه خیست، د پخوانۍ رژیم سره توپیر نه لري. دوی باید غټ غټ ګامونه، یو اساسي بدلون د افغانستان په اقتصاد کې، دوی استراتیژي کې دوی راوړي. دوی د عینو غې د کرزی اقتصادي پروګرام تعقیبوي، توتاب ده، تاپی ده، او کاسا میر ده. دا د افغانستان د اقتصاد لپاره غټ خیانت ده. دوی باید یو څلور غټ غټ بندونه پروګرام وکړي چې جوړ کړي په هر قیمت چې وشي. حتی که د پاکستان او ایران او تاجکستان سره جګړه هم پیل شي، د افغانستان ولس حاضر ده چې دا جګړه ومني، اما د هلمند اوبه کنټرول کړي، د پنجشیر، د کونړ، د امو دریا اوبه کنټرول کړي. دوی باید څلور معدنونه باید په شفاف توګه استخراج کړي. اوس دوی د هغه چینایي کمپنۍ سره بیا تدون کوي چې هغه ته د 15 کاله په دا میس آینه کې خیانت وکړ، فساد وکړ، او یو ټیکې هم د هغه تدون درې عملي ونه کړ. که دوی واقعا زه پوه شوم چې دوی د افغانستان د خدمت لپاره راغلی دي، همدارنګه چې په شعار کې وایي عمري ژوند لري، عمري سیاست لري، عمري عدالت لري، هغه وخت کولی شي چې د دوی سره کار وکړو. اما زه په دې باور یم تر اوسه چې دوی عمري شعارونه ورکوي، اما عمری عمل نکوي.
دا بله بشر دوست صاحب، د هغه اوریدونکو چې پوښتنه کړې وه، د پخوانیو چارواکو چې اوس یو په بل پسې بیرته افغانستان ته ستنېږي، یو اوریدونکو تاسو نه په دری هم پوښتنه کړې وه چې یو شمیر پخواني چارواکي اوس بیرته افغانستان ته ستنېږي، ځینې په فساد ککړو، د دوی سره باید څه ډول چلند وشي؟ دوی باید پریښودل شي؟ کومه د دوی لپاره کومه محاکمه باید دایره شي؟ نشي په څه ډول؟
نقطه بسیار اساسی و بسیار مهمه شما اشاره کردین. دو تجزیه و تحلیل وجود دارد. بررسی که کدام یک از این دو تز و تحلیل از رهبران طالبان است و یک بین رهبران طالبان واقعا هم فکری در این نقطه در این مسئله استراتژیک اساس وجود داره یا نه، این هم فقط خداوند میدانه. یک تز و تحلیل این است که کمیسیونی که سیاسون و کلانا و بزرگای دوره جمهوریت و امثال هم میخواین در افغانستان بکشن و بیارن در کابل، بعضی به این تز و تحلیل است که بزرگترین دام است که اینا گسترده و این بزرگترین تور است که اینا پهن کرده و میخواهد که ماهی‌های بزرگ یا نهنگ‌های بزرگ را یک بار داخل کابل کنه. وقتی که داخل کابل اینا را کرد، بعد یک تصفیه بسیار خونینه اینا انجام میدهند و این تز و تحلیل دلایل بسیار زیاد برایش وجود دارد و اسناد بسیار زیاد هم وجود داره. این ماهی‌های کوچک و فاروق وردک و غالب و نمیدونم وزیر سابقی اجاخاب، فکر میکنم که اونا هدف اینا اینا نیست، اونا چی بیاد چی نیاد برای اینا کدام اهمیت نداره. هدف اینا نفرای دسته اولی رژیم سابق است که یک دفعه که مثل کرزی و عبدالله اونا رو هم در داخل بیاورن در کابل و زیر تسلط خود بگیرن، بعد حساب خود تصفیه میکنن. این یک تز و تحلیل دیگری است که نه اینا عفو کرده، اینا با اونا چی میکنه، معامله برادری میکنه، برادری میکنه، با اونا احترام قائله، میلیون ها دلاری که دزدی کرده در حساب بانکی اونا میگذاره، دموخانه های لوکس و جاهای لوکس اونا چی میکنه، چون اینا اعلان کردن که در ما سیاست نمی کنیم، عفو در دید ما شرعی است و یک بازی سیاسی نیست و امثال هم. اما فکر میکنم که در افغانستان ممکن نیست که چوکی تقسیم شود، ممکن نیست که انتقام گرفته نشود، چون کشور ما 100 سال که بگذره نواسه و کواسیش هم پشت انتخاب میگرده، معلوم نیست که در عمل چی میشود. بسیار مهم است که در عمل چی اینا میکنه، آیا کلامای های بزرگ، لحن های بزرگ در دام و در طور اینا میفتن یا نمیفتن.
بشار دوست کور ودن مننه اوریدون که بیا با هم تلفن کوی، یو دو اوریدون که راخلو بیا با دا خبرمان روان غلو. مهربانی زن رو پیشنی لکم زیمون تماس نوالی میکروفون ساس خبرمانه. مهربانی
سلام آمانیم، سلامونه تاتب نوری صاحب و بشار گوف صاحب، سلامونه میکی روان دیکم.
و علیکم سلام.
علیکم سلام مننه.
چه پختن لری مهربانی او چه نظر لری؟
بشار گوف صاحب نظر لغی وقت بابا بشار گوف صاحب تا وکن بیا بخبر نظر وار نکن، خالق پروردگار دی کورنی سر دی خوشحال لری که دادی ما نیم اومد دی مقبیده که دلی هم ما وطا ورکوه، اما دا اغا رنجونا تکلیپونا چه تو گشتا پارلمان دی وشل بیا با بیزت ای که اما دی لخپل حق نتیر نسو دیر دیر من نتینا کوم اخرا پر دیو مروه کی بلا سپوگ می رادی و که وای یو شیر دا نوری صاحب وای چه تو گی چا دی غلامی لی حکم لاندی و اغا نمرک شده من طالبان و لمرگ یو خلاص کرو غلامی نی بل خلاص کرو بلا رادیم خپل واخیسته دا داگر لوز که گیده ایسو را چه سر خبری که ویسو خیر که اوله گذر لگ بایی تدویر کارا انکلاب پیسه و بدار تدویر تو کرو که منگ وجی هستو مارسوی نی هستو، اما بیگاش پا پناشناغا گراری و که چه دی غلو نمون واخیستر چهاری و لس میدون پایو بیدن بانی لگه ولی دی چه پا دوبی که لگه ولی چه پا امریکا که چه پا باماراتو که چه پا اندوستان که لگه ولی دی باید با شرگو سر چه خلق ننوال محکمه هن مارک محکمه کی او هغه دې مونږ پیسې بېرته را ولېږي او هغو ته جزا ورکړي و سلام پې ترا
مننه کور ودان. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني ځان را وپېژنئ له کوم ځای مو تماس نیولئ د مایکروفون. مهرباني.
بل السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څوک او له کوم ځای مو تماس نیولئ؟
حاجی معلم کریم یم د زابل ولایت نه. تاسو ته اورېدونکو ته محترم بشار دور صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
بله حاجی صاحب، خبرونه تخیر اغلاس خبرونه متروسه او ردلی دیری خبری وشولی، تاسو چپ و رو اضافه کوئی؟
زه بشردو سبت چپ پارسی